سلامونو وخت مبخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان انجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په روسیو کې د افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسې اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د انجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هیوادونو افغان انجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسیې اعلان کړې. چین له حیواناتو څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان یو شمیر آسیایي، افریقایي او اروپایي هیوادونو څخه د څارویو او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي دي چې د پسونو او وزو د تڼاکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې واردول بند کړي دي. دا بندیز داسې مال اعلانیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو هیوادونو کې د ساري ناروغیو د خبروي خبر ورکړ او پرسی د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د جنوري 28 په دې اړه یو لړ بیانونه خبره کړل. د دې بیانونو لمخې چین د غوښې لوی تولیدونکو ودونو لکه غانا، قطر، سومالیا، کانګو، نایجیریا، مصر، بلغاریا او نورو څخه د غوښې او له جرمني څخه د خنزیر او د خنزیر د غوښې پرورداتو هم بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د جګړې له امریکا سره د اړیکو د منځني ختیځ روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې وزیران به د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر اندري سهویه له څرګندونو وروسته د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه خبرې وکړي. همداراز په تسهیل کې چې اروپایي ټولنه پر دمشق د لګیدلو بندیزونو په اړه غور کوي، په نننۍ غونډه کې به د سوریې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وشي. د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربان بله هغه مسله ده چې د سل د غونډې په اجنډا کې شامل ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي او تمه ده چې د اروپا ټاپ ډیپلوماټان به له متحده ایالتونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر نن د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ځلې بریا له کبله نوموړي ته مبارکي ویلې ده. ولادیمیر پوتین لوکاشینکا ته په خپل پیغام کې ویلي چې په انتخاباتو کې ستاسو ځواکمنه بریا ښیي چې لوړ سیاسي قدرت لرئ او د بیلاروس خلک ستاسو په قید او شرط ملاتړ کوي. پوتین زیاتوي چې دی او لوکاشینکا د مسکو او میسنګ د دوستانه اړیکو په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. د بیلاروس انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار اعلان وکړ چې لوکاشینکا د 8.8% رایو د 8.8% رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلې دي. لویدیځي ودونو د انتخابات شرمونکي او غیر عادلانه بللي او رد کړې دي. وروسته خبرم د کرکټ له ډګره، افغان لوبغاړی عظمت الله مرزای د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوالې شورا نن پر خپل ویب پاڼه له دې اعلان سره لیکلي چې مرزای تیر کال په ورځنیو نړیوالو لوبو کې په ښي لاس چټک بولینګ او په غوره توپونې سره د افغانستان د لوبیدو په بریاو کې د پام وړ رول ولوباوه. هغه په 2023 کال کې په 401 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 412 منډې جوړ کړې او 12 وکټې اخیستې دي. د مرزای د بیټنګ او سات باندې پازو سات ویکټو یې چې باندې شل خودل شو دي. په دې معنی چې په هر لوبه کې پاوسه ډبل یوازې شل منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا وايي عمر زیل ایرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره په لوبه کې د پاموړ لاسراوړنې لرلې. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندي دیږي. کله کته د راشد خان په څیر د افغانستان ګر نور لوبغاړي هم په نړیوال کچه لا پیژندل شوی لوبغاړو دي، خو دا لمړی وار دی چې یو افغان لوبغاړي د کال د غوره کرکټ لقب ګټي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirodio.com کې اوریدلای شئ. امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو پروازونو ځنډیدو اندېښنې راپارولې دي.
واضح خبره ده اندېښنې خو امریکا کې سره
تبیا فاتونو څومره افغانان اغیزمن کړی دي وړاندې به په خبرونه کې ووري. او په ختیځ ولایتونو کې د ګزند زت واکسینو سلور ورځینای کمپاین پیل شوی.
ولله بیا زر مشمان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي 50 کلونو کم عمر چې لري.
خبرونه کې تنورا پرونه هم درو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولی دي. جی ډي وینس تازه سی بي ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هېواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان، قطر، پاکستان او البانیا کې ډېره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه یې بشپړ شوي وایي د امریکا د ولسمشر دغې پرېکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پورک
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وقت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډي وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي ایس سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26 خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په دی وی پختنې په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. دا سه شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرو کونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوي ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ترامپ دغې پرېکړې له 24,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تګ ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته یې د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ترامپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوها کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډېره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولس نفر فامیل دی ما میرمن او زمن می او مسیان می او می او دول ارگان می دا فامیلو سره این پارول کس کلاری پاکستان او پا امریکا کی دی بڑا خوازی خبر دا نیخون خو خو امریکا کی سره نو ملوش سکی گی نسو طول دشمن که دا خبر شی طول خلق
په البانیا کې مشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ترامپ له دې پرېکړې وروسته یې تنظیم شوې الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پروازه کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ترامپ پر اتک ټولې الوتنه مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله مند یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ترامپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولی چې له کډوالو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ترامپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پرېکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالات مرستیال ولسمشر ډونالد ترامپ دغې پرېکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولی دي. نوموړي تازه ویلي دي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هېواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانوګي ښاغلی خلیل احمد نادم د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه نادم صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د افغان کډوالو په تړاو د امریکا پرېکړه څنګه ارزوي؟
سلامون تاسو ساسو درنو همکارانو ته، ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکیلی. وړاندې کوم. خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 کال کې چې زوریږي د هله خوا ول کېږي وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا 40 کال چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پریږدي، او دا افغان ولس بده چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکی همکاران یا نظامیان په افغانستان کې چې جنگیده، بالاخره دې حالت ورسېده. په اخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي او وېستله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر به سره انساني عمل دی چې دوی تسره کوي، په دې چې په دې سختو شرایطو کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابېږي، بس دوی پر فشار پر مهاجر باندې راولي، دوی نیسي بندي کوي چې کچیرې برته مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایت $2,000 پورې رسیدلې قیمتي، ار ویزه د پاکستان $2,000 تر رسیدلې. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کوم تنظیم کې؟ دا غیر عملی ده. بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړي، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز د الته مهاجرین را ننوزي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانستان سیاسي مشکلات لري.
بله، اوس هم دغه وضعیت ته په کتو چې مشکلات ډېر زیات دي، بیا د امریکا دغه وروسي پریکړه څومره افغانان بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي او بې برخلیکه پاتې کېدلی شي؟
اوس وګوره چې دا دریم هیوادونه چې پراته دي، ښه دا دریم هیوادونه خو امریکا که پر دوی باندې پیسې قطع کړي، بسان د هوټل مصرف ته د دستوګنی او د خوراک او د شانو که چیرې دا قطع کړي، خو بیا دا هیوادونه خو نه ورکی چې نور کې په میدان پاتې وي. ډېر ستونزمنه خبره ده، د ماشومان، د ښځې، دا ډېر بد حالت دی. زه فکر کوم چې بالاخره خپل امریکایان نور چې هغه د بشر د حقوق طرفداران دي، د دیموکراسي طرفداران دي، هغه فکر کوم چې لاس په کار تر څو چې ماته معلومات شته، هغه څوک چې مسؤل دی د تخلیه د افغانانو، هغه په تماس کې دی د لوړ پوړو چارواکو سره په امریکا کې، او دوی هم ژمنه کړي چې موږ دا خبره رسو. حتی هغه مسؤل وویل چې زما سره باید چې د امریکا د نوي چارواکي ما سره باید تماس نیولی چې ما دوی ته وضعیت تشریح کړی وای چې دا مشکل باید حل شي. زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي، مونږ یو څو ورځې دغه جنجالونه سره چې په نوې حکومت راغلی هلته فکر کوم چې
بله. اوس نادم صاحب، دغه پریکړه خپل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري اعلان شوې ده، بیا تاسو څه فکر کوئ چې دغه معصول چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د مختړلو په برخه کې پاتې شوی دی، دوی خوشبینی ښکار کړی ده، بیا د امریکا د ولسمشر پریکړې ته په کتو رښتیا هم پکې بدلون راتلی شي کنه؟
او راځي سل په سل په دې چې دی چې راغی، یو ورې د 200 فرمانونه صادر کوي. دی خو دا ټولې نه دي لوستلي چې تم سره د ده سلاکاران دا یې جوړ کړی دی، پلاس ورکړی دی او د امضا کړی دی. زه فکر کوم پرون د یو جمهور رئیس معاون خبر وکړه چې دا افغانان چې راغلي دي، دا مهاجرین د امنیتي له لارې سرکسوي نه دي، بررسی سوی ندی. دغه دپاره موږ تشویش لرو چې کیدای شي په دغه مهاجرینو کې ځینې تباکار خلک هم داخل وي. حالان چې هغه مسؤول د تخلیه وویل چې نه، ټول بررسی سوی دي، منظم، موږ د بررسی پر اساس باندې دا تخلیه شروع کړی دی، نه چې په خپل سر یا بېله کوم بررسی نه. نو زه فکر کوم چې دا مسله راګرځي، په دې چې یو څو ورځې اتمان و دې ته ترامپ هم متوجه کیږي او هلته انتقادونه کیږي. د خپل خو پر بایدن باندې انتقاد کوله چې باید افغانستان دا رقم نه وي وتلی، افغانستان بې سرنوشته کوي، د خلکو سره جفا وشو. اته د هغه مشاور امنیت ملي وویل چې دلته د مونږ د دوستانو هغه نظامیان چې په افغانستان کې دوی سره جفا سوی دی، چې هلته ټول سرګردانه شوله. نو دا مسله خو دا خود پر توی پر پر دوی باندی رازی پا دوی دوی دا مشکلات رامسته که دوی باید دا دوی قرارداد مشروط کرده وای ترسو چه یو شی موافقیت دا طالبان سوای نوی رسید
بله.
بل دا چه افغانستان امنیتی زواکون دا دا ملت دی نه دا طالب دی نه دا بل چه دی نه دا اشرف غنی دا خود دا ملت سرمایه و لکه اول چه مجاهدین و مشران را لتنظیمیان دلت جنگون وقت بالاخره مسلح قواوی طول منحل کرده چه تروس اغا مشکلات موش لرو دا باید دوام وال دوام زن نو تکرار سوی دوی باید دا, دا, دا طالبانو او دا جمهوریت
بله نادم سه بروستوی که بله بله بروستوی که امریکا تل دفغانانو سر پخپلو کرو پریکرو که چم رجمن پاته شویده پکاراتو جمنه شویده خپلا دا دفغانستان آوان سیاسی وزیعت تا پکاتو که بیمنگ دی سر داغ بروستوی پریکر پارتا لکو رختی هم امریکا چم را پخپلو هم داغ کرو جمن افغانان سر رجمن پاته شویده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پات سوی دی نه بریتانیا پات سوی دی نه هم شو پخوانی شوروی اتحاد ټول دی افغان ولس سره جفا کړی دی ټول جفا کړی دی فقط افغانان دی چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دی چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د چالش طالب چارواکي دی چې اتا دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته د دوی په منځ کې هغه چارواک چې انتخاب کړي لکه عباس تانکزی لکه دلاور لکه خلیفه سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی او دغه بدبختي پر اولس باندې راوستلی دی او شل میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي او د کار حق ورځینې اخیستی امام ته تلای نه شي پارک ته تلای نه شي دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې څه وایي اوس ولس ته چې باید اتحاد پکې وعدت پکې بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې دي د ولس سره د دنیا سره د دوی سره یو ځای شي بالاخره د دوی خلکو مخ ونیسي بالاخره کېدای شي چې دوی په اصطلاح د وظایفو باید بوشاسي علما دې راپورته شي
شورا
جوړ کړي او بالاخره مخنیوی بشه د دې خودسری اوسه
ډېر زیاته مننه ژوند دې سیم نادم صاحب خو وخت ولري مننه د سیاسي چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره یې خبرې وکړې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د 2023 کال تر پای ته باندې 1,500 کسان بیا په افغانستان کې له طبي افتونو اغېزمن شوي دي. یا د کمیشنرۍ د راپور په خبرولو سره ویلي چې 1,000 کسان په افغانستان کې د سیلابونو نورو طبي افتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې شمېر هغه کسان چې له طبي افتونو اغېزمن شوي دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیت سی آر وایي چې په 2023 کال کې څه باندې 1,500 کسان د افغانستان په 33 ولایتونو کې له طبي افتونو اغېزمن شوي دي. د کمشنری په افغانستان کې د طبي افتونو د اغېز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه خبر کړی ویلي چې 1,000 کسان په افغانستان کې د طبي افتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 34 ولایتونو 33 له ناوړه طبي افتونو او اقليمي بدلونونو له زپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیز ځمکې ویجاړې شوي او ځناور له منځه تللې شي د مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پرې خیدای. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د طبي افتونو له کبله روغتیایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او ښوونځیو ته هم زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبي افتونو ډېر زیانونه اړولي چې د ټولې مرګ ژوبلې او ویجاړۍ 15% جوړوي او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډېر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبي افتونو اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کلمین زتللی دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صبح کې سر کار رفتم روز جمعه بعد روز جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار ته تللی وم چې باران شو کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې میرمن او څلور بچان می سیل وړي وو الله پاک دې هغوی وبخي خو زما وضعیت اوس هم نه دی له بېوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکې او باغونه لمینځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لحال د منطقې پلی خمری زندگی میکنیم د فقط د پیش شلو
زه اوس په پلی خمری خار کې ژوند کوم نه خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی زموږ د عاید سرچینه زمکی وي چلمن زبراړي او اوس په بیوزلۍ کې ژوند تیروم په دې چې موږ لرګي غوړ او اوړنه لرو
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اخیستمنه ده په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه ولسوالۍ اغیزمنه ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزی او ختیځي سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډیره پکې کورنۍ بې ځای شوی او راستنیدونکي کډوال میشت دي د یادونې ده چې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې ډول ډول طبي آفتونه او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی د چارو د کتونکو په خبره د نړیوال ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له کبله له دغه طبي آفتونو او کړکیچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسی ستونزمن شوی چې له امله یې د دغو ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
لاسګونه زره فلسطینیان نن د غزه شمال ته ستنه شول اسرائیل د کورنوي تور سلاغي خپل ویجاړو مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د ونې په پیل کې د دریو اسرائیلي برمته ول خوشی کول او د اسرائیل پاوست غزې اصلي دهلیز څخه لوتلو سره موافقه وکړه په دغه نور تفصیل په دې راپور کې
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده یوې بې ځایه شوې میرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو زکه ډیر عزیزان مولا لاس ورکړل زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسلم ما سره دی
عین شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمه ته ورسېده خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لارې ورسته خلاص شوه چې ورسره موټر ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه خپل مینو وېستل شي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو تستانه شوي وای خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نکړه نو ځکه په نېتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل مګر د یکشنبه ورځې په مخام قطري منځګړو د لنجا ورسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه پورات دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورات درې نور یرغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرائیل د دوشنبه په سهار د غزې بي ځای شوی او ته خپل مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه اسرائیلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند موافقه له لاسلیک رئیس د او خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرائیلی برمته ژوند دي د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بي ځای شول د جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرایلو پر خاور برید وکړ او د اسرایلی چارواکو په وینا 1200 کسانی ووژل او 251 نور برمته کړل لدې په هیورستا اسرائیل په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترس کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل اوت سالوي ضرورت کسان و وشل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د غتی سولور ولایتونو په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د ګوزان زړه ته واکسین سولور ورسنه کمپاین پیل شو. په دې ولایتونو کې به د شپږ میلیونه په شاوخوا کې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نن دوشنبه د دلوي په اتمه ځای رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کړ او په کې به له 1 میلیون او 300 زرو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولکه 1000 ماشومان به په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي. د 15 کلونو کم عمر چې لري او په ټول ځون کې 1.5 لک یا 14 لک ماشومان به عدالت واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه 3 ورځې و، اوس هم برنامه 4 ورځې کړل ده. د دې فرض چې زموږ ټول سہوته او چې دلته خرج دی وشي چې مشه ماشومان فاتح نشي دا واکسین ټول ته تطبیق شي.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو غوښتل چې د یاد کمپاین خطر سره کېده او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټول ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګوزن یو بې علاج ناروغي ده چې وایروس یې د هوا، ککړ اوبو، ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیرې له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو باندې حمله کوي او کوم ماشومان چې په یاد ناروغۍ اخته شي به درملنه ناشونې ده. ټول عمر فلج لکار وتلی د کورنۍ او ټولنې د وګو باروي. ځکه خو په لغمان ولایت کې د یو خصوصي راډیو خبریال ګلاب ابراهیمی له خلکو غواړي چې د 200 واکسینو ورکړي سره خپل بچی له دغه تلپاتې معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
زما له ټولو میندو، پلرونو، ورونو، خویندو څخه غوښتنه ده چې خپل د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. که چیرته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅوک نه غواړي چې دغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي له لاسه ورکي. په دې باندې موږ ټول پیږو نو چې نه غواړي راځي چې دغه 200 کې واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا فلج واکسینو 4 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او د عامې روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغه 4 ورځو کې به په یاد ولایتونو کې له 6 میلیونو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړي. چې اوس هم یو شمیر انکاري کورنۍ شته چې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او همدا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې په کې د پولیو وایروس فعال دی او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګوزن وهل دي.
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د پکتیا ولایت په 3000 میشت ولسوالۍ کې پر 210 بېوزله کورنیو د پوښاک، اشپزخانې او روغتیایي توکو کیټونه وویشل شول. نور تفصیل یې د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په 3000 میشتو ولسوالیو، شواک، ګرده څیړۍ او وزي زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک، خوراک او روغتیایي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه، خو زیاته وویل چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکي قدیم مشاد راډیو ته وویل
سره سره وشوه ډېر ترخه شولې چې موږ سره بیا هم دا مرسته وشي د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه دوه چې زیرې راست شایم په کور د چروشي موږ سره د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وته رشي جزونه سره چې وایي کې مرسته موږ ډېر ترخه شولې دینه ډېر دواګان ورته کوي.
به وزل کسان وایي مرسته د دوی لن محل ارتیاو پر کولو کې اغیزمنې تمامېږي خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کون که اقبال ویل دوی تا دی کاری زمینی برابری شی
دا مرسته چه دا دقا مونگ ضرورتون پورا کوله شی و خیر دا کم وقت پارا مونگ تا نریوال یا مسیسی مونگ تا دی کاری زمینه دا زبانان دا پارا چه دی کاری زمینه تا برابره کی چه مونگ دقا مرسته دیاغن برخمن شد مقصد کاری زمینه تا برابره شی
دا مرسته ترلاسه کون که یو بل سپینگیره